عملها.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. د غرمیز خبرسته دوه بجې دی. د ازادي رادیو دغه ساعت پروگرام د ځوان فکر لپاره ځانګړی سوی. په دغه پروگرام کې به زما همکار اجمل تورمن ستاسو سره وي. میلمانه یې هم رابللې دي او پر یوه ځانګړې موضوع چې هغه د افغانستان کې د ځوانانو روسنی حالات باندې ارتباط لري خبري به ورباندې کوي. دا پروګرام به وروسته دی درته وړاندې کړي. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په لوګر کې چارواکي وایي چې په ازره ولسوالۍ باندې د حملې شدت کم سوی دی. د فراه چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل سوي او تر دېشو زیات زخمیان دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر کړی دی او د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول مانفورد یو همکار د هغه پر ضد په محکمه کې وینا وکړه. پورا خبرونه واوري. په لوګر کې چارواکي وایي چې پر ازره ولسوالۍ د حملې شدت کم سوی دی. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر ازره ولسوالۍ له پرون راهیسې درنه حمله پیل سوې خو دی وایي چې د ورځې په جریان کې د دې حملې له شدت د دې حملې شدت د کمیدو په حال کې دی. ښاغلی احمدزی په جګړه کې د پروانې جګړه کې د تلفاتو په اړه وویل
تیر شپه تقریبا 2:00 بجو په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو د ازره ولسوالۍ تهاجمي حملې وکړې چې موږ پولیس وتوانېدل چې دوی ته غاښمتونکي ځواب ورکړي. همدارز عیني وخت کې هوایي ځواک هم پر وسلوال مخالفینو برید ترسره کړ چې تر دا مهاله تر دېشو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي. په متاسفانه ډول باید ووایو چې په دغه برید کې درې تنه زموږ پولیس په مخامخ جنگ کې شهیدان شوي دي او څلور تنه نور ټپیان دي.
د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو هوایي حملې کړې دي. عبدالولي وکیل ویلي چې د ازرې ولسوالۍ ته له تیرو څو ورځو راهیسې ټولې ځمکنۍ لارې بندې دي. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل سوي او تر دېشو زیات زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو پوستو ډله ییزه حمله کړې وه چې تر نن سهار تقریبا 4 بجو پورې دا جګړه روانه وه.
با تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدن و 32 تنشان
دوی وایي په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو 19 تن وژل سوي او 2 تن زخمیان سوي دي. خو دوی وایي په خوشنۍ سره باید وایم چې په دې حمله کې زموږ شپږ تن څلور عسكر وژل سول او شپږ تن زخمیان سول. د رپورټونو په اساس د حملې په ځای کې د ملي وردو الوتکو بمبارد هم کړی چې د چارواکو په حواله شایي زیات وسلوال طالبان پکې وژل سوي وي خو دقیق شمیر به وروسته څرګند سي. د دې مسئلې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرهنې مالداري او د اوبو لګولو په وزارت کې په افغانستان کې د زراعتي محصولاتو یو نندارتون پرانیستل شوی دی. دغه نندارتون به یوه ورځ وي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو څخه د میوو او د سبزیجاتو یا د ترکاری 288 نمونې ښودل سوي دي. ښاغلی رستمی وویل چې د دې نندارتون د جوړېدو هدف دا دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د باغونو له حاصلاتو او د نورو هغو سبزیجاتو چې افغانستان کې تازه کرلې پیل شوي دي په اړه یې خلک خبر کړي او همداراز د دغو میوو او ترکاریو لپاره ښه بازارونه پیدا سي. د افغانستان د کرهنې مالداري او اوبو لګولو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په 1,25,000 هکټاره ځمکه د میوې د ونو نیالګي کښېنول سوي دي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې بازارونه او مهمی صنعتي ادارې په نقشه سوي دي. ترامپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتلی اعلان کړل. ترامپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریس ټینګار وکړ چې ویلی و د 2015 کال اټومي موافقه یو اړخیزه او خرابه موافقه وه. ښاغلی ترامپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې دا خبره روښانه کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به ګډیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون په یوه وینا کې ویل چې ایران به د امریکا له بندیزونو سره په اټومي موافقه کې پاتې سي. هغه وویل چې امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد له رواني جګړې کار واخلي او د خلکو ترمنځ نفاق واچوي. حسن روحانی وویل امریکا باید د دې لپاره چې څرګنده کړي چې د ستونزې د حل نیت لري اول د دې لپاره مثبت ګام پورته کړي. هغه وویل له تحریمونو سره په یوه وخت کې مذاکرې مفهوم نه لري. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ته انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو ترلاسه کولو مرسته کړې جزئیات څرګند کړي دي او ویلي دي چې هغه پیسې یې له یوه اوکراینی مشتري څخه ترلاسه کړې وې. ریک ګیټس پرون له واشنګټنه په یو څه فاصله کې د امریکا یوې محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده یې کړه چې یوه اوکراینی سوداګر پاول منفورد ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول. ریک ګیټس وویل چې دا پیسې عموما هغو بانکي حسابونو ته انتقال شوي وې چې په قبرس کې د منفورد په نوم جوړ شوي ول. پاول منفورد په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د یوې مودې لپاره د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتي هلو ځلو همکار پاتې شوی و.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو ریزونکو سلام. د ځوان فکر خبرونه ته خراغلاس یو ور بیا ز اجمل تورمن او عبید الله عبیدی په دې خبرونه کې د قربمو په توګه تاسو ته خراغلاس ویو. په ملمنو کې را سره دی د پوهنتون په خانه وسط فرهاد پیلوزه دغه شاند ننګرهار پانتون د ژورنالیزم د پهندي استاد شریف الله ویان او د تلیفون په کرخه په تعلیمی او تحصیلی برخه کې مدني فعال متی الله ویسا درنو ملمنو تاسو ښه خلاص. موضوع مو د کانکور د نتایجو اعلان ستونزې پرمختګونه او موضوع پر اړوند نور بیلابیل مسائل خو تر هر څه د مخه د موضوع په تړاو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې د عمومي ریاست سرپرست په هنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډ مرکه ورو چې زموږ همکار جاوید حسنزاده همدانن ور سره د دغه خبرونې لپاره کړی او په سر کې ورنه په سګنی کانکور ازموینې کې د ګډون کوونکو د شمیر پاړه پوښتلې دي.
کانکور ازمونه د ولسمو ټولګو لپارهغانو نه د وری د احمد میاشت له شپږمو منټې څخه له لوګر پنشیر او نیمروز نه پیل شو او ورسته امتحان د اسد میاشت په لومړی شپه ورځو کې د کابل متفرقه ازمونه و چې دلته پای ته ورسیده. څلور درش ولایتونو کې مو ازمونه واخیسته په عمومي برخه کې یا د دولسمو ټولګو د فارغانو چې یو سلو او یاو زرو شاوخوا کې دوی فورمیډه کې کړی ول امتحان لپاره یو سلاته 5000 شاوخوا کې دوی عملا په سند امتحان کې موږ سره حاضر وو امتحان کې کېناستل. د دې جملې څخه تقریبا 6000 شاوخوا کې لوړو زده کړو وزارت ته لوړو زده کړو مؤسسو ته او د دولس څه کم 1500 شاوخوا کې نیمه علي زده کړو ته او امدا شان آتش په تزر په شاوخوا کې هغه د طالبانو چې خپل خوخو پوانځي ته نو کامیاب شو یعنی دغه معیاري نمرې نه یو پوره کړې هغه مو واجد شرایط د نیمه مالی او خصوصي پانتونونو و پیژندل چې کول شي خپل خوخه باندې یا نیمه زده کړې وکړي نیمه مالی زده کړو کې او یا خو دولت خصوصي مسوکه علي زده کړو کې تقریبا دموږ د ټولو کامیابو 15% لوړ زده کړو ته چې لار موندلې ده نجونې تشکیلوي، مجموع د کامیابانو 80% د ګډون کوونکو نه 80% او 80% کامیاب شوي دي او 40% نجونې تشکیلوي.
په دغه منځ کې څه کال بې نتیجه کسان هم وو کنه؟
سه کال موږ د بې نتیجې په نامه څه نه لرل. موږ د لوړو زده کړو لپاره 150 هغه ټیټ حد ټاکلی او د نیم مالي لپاره 140، چا چې تر 150 پورې هم خپلو پوهنځیو ته نمرې ترلاسه کړې مرفي شول، او تر 140 پورې چا انتخاب لرلو د نیم مالي لپاره هغه مرفي شول. یعنی حد د کامیابي 150 د لوړو زده کړو لپاره او 140 د نیمه عالي زده کړو لپاره تعین شوی و. د دې نه پورته چې چا نمرې وړي دي او هغه 150 نه پورته موږ سره کامیابان دي، خو هغه کامیابانو که خپلې خوښې پوهنځیو ته لاره نه وي ایستلې هغه واجد شرایط پېژندل شوي دي، او د 150 نه لاندې د طالبانو چې انتخاب نیمعالم نه لرلو او په دولتي کې هم نه دي کامیاب شوي، دغه حد 150 نه 150 نه لاندې ناکام دي مطلق، او دا ناکام د موږ تقریبا 9000 په شاوخوا کې جوړوي.
په نورو کلونو کې دغه څه ویل کېده چې په پروسه کې فساد موجود دی، او هغه وړ کسان چې باید په پروسه کې کامیاب شي ناکامیابېږي او فساد موجود دی. څه کال پروسه څه ډول وه؟ څومره شفافه وه او څه ډول ترسره شو؟
څه کال نه چې د درې کالو رئیس دی، درېیم کال دی چې موږ د دې شفاف پروسې شاهدان یو. دغه نه مخکې هم فساد کوو، فساد په لوړ زده کړو وزارت کې نه و. فساد په خپل د طالبانو سره هغه کمیشن کارانو چې شخصي اړیکې جوړولې یا هغه مافیایي اړیکو چې د کانکور نه بهر یې کورسونو او په اصطلاح تش په نامو فرهنګي مرکزونو کې مافیایي اړیکې جوړې کړې وې، فساد هغوی کولو، او د سیمې نه د امتحان له محل نه به دوی کلی د کتابچې به یې په غلا او یا په نفوذ د زورواکانو به د صحنې نه ایستلې، هغوی لپاره به کلی جوړېدې، او بالاخره په هغه سلسله باندې به دوی کلی انتقالولې تر داوطلبه پورې، او داوطلبه خپله پارچه د مغ کلی له مطابق حلوله او لوړو پوهنځیو ته به یې لاره موندله. په هغه وخت کې خپله وزارت پکې ګرام نه و، خپله وزارت کې فساد نه و، ځکه په ریاست کې هغه پارچه ورته راتلله له محل نه د سیم نه د امتحان چې هغه مکمله ډکه وه، نو کمیټه به مجبوره وه چې هغه پارچې له مخې دوی ته نمرې ورکړي، او دا شناسۍ کېده نه چې چا په نقل حل کړی دی او چا حقیقي حل کړی دی. دا تفکیک نه و، خو درې کالو رئیس موږ وتوانېدو په دې باندې چې هغه پسله روحیه ماته کړو، هغه مافیایي اړیکو مافیایي کړیو مخه ډب کړو، او هر داوطلب ته جداګانه کتابچه چاپ کړو. نو د هر داوطلب لپاره د ځانګړې کتابچه په چاپېدو باندې موږ د دغه کلیو د وتلو له تشویش او د چېنه خلاص شولو. نن ورځ موږ د هر داوطلب لپاره بېله کتابچه لرو، او که احیانا د موږ کومه کتابچه هم لیک شي د هغه داوطلب کتابچه لیکېږي چې په اصطلاح ځانګړې کتابچه یا چاته ورکړې ده، او یا هم د دې خپل کتابچې نه خپله عکس اخیستی بیرون ته لګره ده. مو چې دا سړي دیګا نګر کو دا دیګا مو سره قرنطین دی، نتیجه باطله وو، او دغه کتابچه کوم زی په نور پروسه باندې تاثیر نه لري، ځکه هغه کبیر تم کلیر شي یواز د یو نفر لپاره کار بورد لري، او د بل شل لپاره هغه په درد نه خوري. نو په دې شکل باندې موږ د فساد مخه مطلق ډب کړی ده، او الحمدلله په داخل د ریاست کې ډیر متحد او ډیر قوي او متحد وطن پال ټیم لرو چې په ټوله انرژي باندې شپه ورځ کار کوي، او دغه درې کال رئیس دوی دغه سالم کار او په اصلاح صادقانه او وطن پالنه په روحیه باندې کار باعث دی شوی دی چې نن د افغانستان په کور کور او په کلی کلی کې او د اته د تم ټولو اشخاص په زړونو کې کانکور لاره پیدا کی، کانکور استقبال شي، کانکور باندې اعتماد وشي.
بله قدر منوریدونکو، تاسو د کانکور د ریاست د سرپرست پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره لنډه مرکه اوریدله چې زموږ همکار جاوید سنزاده ورسره د موضوع په تړاو کړی و. مخکې مو ویل چې په خبرونه کې چې موضوع یې د همدغه د کانکور ازموینې نتایج، ستونزې، پرمختګونه او نور په خبرونه کې را سره مینمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی فرهاد پیلوزه، او دغه شان د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی شریف الله ویان، او د تلیفون په کرخه به د تعلیمي او تحصیلي برخه کې مدني فعال متی الله ویسا هم را سره یو ځای شي. دوستانه کله چې د استاد نو خلو زه فکر کوم چې تاسو ذهن کې نو څلوېختو پنځه څلوېختو پنځوسو کلونو کسان دغه شي مجسم شي. خو نن سبا شکر دی استادان ځوانان دي او موږ پرونه کوم چې کوم استادان را بلل دي دوی هم ځوانان دي. پیلوزه صاحب که تاسو راته ووایئ چې مرکه مو د خاموش صاحب واورېدله، که څه هم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا وایي چې مثلا په پروسه کې فساد نه دی موجود، خو د عوامو نظر هم بدل شوی دی په دې اړه، رښتیا هم د فساد مخه ډب شوی ده د کانکور په ازموینه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه درنو اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم. ترمن صاحب تر ډیره بریده د نورو کلونو په پرتله سګنه کانکور خو بدنو، ما د فساد ډیر موارد نه دي تر سترګو شوي تر دا مهاله. د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پرسنیو کې د کانکور په اړه کوم منفي تبلیغ هم نشته دی، شکایت هم نشته. موږ تر اوسه څه نه دي اوریدلي چې چا شکایت کړی چې ګواکې د چا حق خوړل شوی دی یا څنګه چل دی. په مجموع کې زمونږ دغه فروسه دغه کومه پروسه چې ده د کانکور دا کوم ډول سیستم چې دی په دغه باندې زمونږ نیوکه ده. او موږ مخکې ما مخکې په خپلو خبرو کې په هر ځای کې ما دا خبرې کړې دي چې د کانکور اوسنی ډول ډیر کلاسیک دی، ډیر زوړ دی او مدرنه نړۍ کې په اوسنۍ نړۍ کې معاصره نړۍ کې دا سیستم یا چلیږي نه او یا هم څوک تر کار نه اخلي. عموما زمونږ د ټولنې عامه پوهاوی، د ټولنې علمي ظرفیت، د ټولنې د دغه سیستم هضم، دغه ټول هغه موارد دي چې دغه کانکور دغه د دې کانکور شکل ډول او جوړښت نفي کوي. زه به د سګنی کانکور د فساد د کموالي یا د رونوالي یوه هغه دا وکړم چې سکل د کانکور دپاره کورسونه ډیر زیات و، د کانکور د آمادګۍ د کورسونه و، خصوصا ننګرهار کې چې موږ کله لیدل خدماتي کارونه و، بیخي چا پیسې هم پېنه اخیستلې، پیسونه هم نه اخیستل. خپله معرف ریاست پرې کې ډیر زیات کار وکړ، کور دی ودان وي او همدغه وجه وه چې سکل تقریبا د ننګرهار نه درې اتیا که دوه اتیا دي، یعنی اتیا سلنه کې شاګردان کامیاب شوي دي کانکور کې. پخوا دغه سلنه شپېته او دوه شپېته او نهه پنځوس دغسې خواوشا کې وه، اوس دغه سلنه تقریبا شل فیصده جیګه شوې ده. نو خوشبینه یو ګوندې چې واړه مسایل به وي پکې، دغه هم انشاءالله ختم شي ښه به وي. او لوړې زده کړې داسې دي چې که په فساد راشي بیا وروسته سړی نشي تیرېدی ورکي.
بله ډېر ډېر مننه پیلوزه صاحب. ښاغلی ویسار سره د تلیفون په کرخه دی. ویسار صاحب ښه راغلاست.
سلامونه تورمن صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام ښاغلی ویسار، تاسو د ښاغلی پیلوزي خبرې هم اوریدلې وي. دوی هم ویل چې فساد په دې څو کلونو کې لکه څنګه چې افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې فساد ورک شوی دی، ورک شوی خو دوی نیوکه تر ډېره په سیستم باندې مو چې سیستم کلاسیک سیستم دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
مننه تورمن صاحب. د فساد په اړه به شاید هغه وختونه چې څو کلونه مخکې ما خپل کانکور ورکړی یا په سیمو کې و موږ د آمادګۍ د کورسونه درلودل یا په سیمو کې د زده کوونکو د شاګردانو د خلکو له پلرونو سره بحثونه کوو، ټول به پر لوړو زده کړو وزارت همدا ویل چې هلته څوک کانکور ته لاره نه شي پیدا کولی ځکه فساد دی. خو په دې دوه درو کلونو کې تقریبا د فساد ته مخه نیول شوې ده، یعنی په کانکور کې هغه کسان خپله زده کړو ته لاسرسی پیدا لاره پیدا کولی شي کوم چا چې آمادګي ویلې ده یا لایق دی یا د دې قابلیت لري. مګر بیا هم په ځینو مورد کې اوس هم شکایتونه کیږي او هغه ستونزې په سیمو کې موجودې دي او لیرو پرتو سیمو ته یا له ښارونو څخه لیرې سیمې یا ځینې موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته د زده کوونکو لپاره د آمادګۍ کورسونه نشته، یعنی دغه ستونزې په ابتدایي په لیسه یعنی د لیسې په دوره کې شته. نو بیا چې کله لوړو زده کړو ته هغوی ابتدایي درسونه خراب وي، د لیسې متوسطې درسونه خراب وي، هغوی کانکور کې ته لاره نه شي پیدا کولی. نو دوی عمومي هر وخت اوس هم کله د سپینږیرو سره په لیرو پرتو سیمو کې کښېنم دوی پر دې باور نه لري چې اوس یې هغه فساد مخکې کلونو کې وو، یا به یو کس د بل چا پر ځای باندې امکان ورکاو یا ازموینه به ورکوله، او یا به همداسې وو چې د یو سیمې زده کوونکي به کامیابه کېدل د بلې به نه کېدل. خو اوس که فساد به لږ وي، همدومره فساد نشته، خو یو شی چې دی هغه دا چې بی عدالتي وسوه. یعنی بی عدالتي په دې چې په د اساسي قانون د ترسم متوازن انکشاف د ټولو قومونو د ټولو سیمو د ټولو خلکو حق دی. خو متوازن انکشاف دا و چې کمې سیمې چې جنګي دي، د کرزي صاحب په دولت کې د امادګۍ په نوم یوه پوهنځی د یو شمېر خلکو لخوا کرزي صاحب ته وړاندیز وسو، او هغه د لوړو زده کړو وزیر ته وویل چې د امادګۍ په نامه یوه پوهنځی جوړه سوه. تاسو کې به د جنگي سیمې کسان راخلل، دوی ته به د کانکور امادګي یو کال درس ورکول کېده، بیا به وروسته دوی څخه کانکور ازموینه اخیستل کېده چې تر څو پورې د ټولې سیمې متوازن انکشاف وکړي. خو کله چې دغه نوې وزارت راغلی د چیر په دې وختونو کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې، همدا پوهنځی د ځینو مشخصو کړیو لخوا قصدي ډول باندې بند شوه، چې هغه په جنگي سیمو کې یا هغه سیمو ته چې مخکې یو امتیاز ورکول شوی و هغه هم بند شو. نو دا خپله اوس هم بلی
بلی اورم ستاسې غږ مهرباني وکړئ.
نو اوس هم خلک چې انتقاد کوي، یا د لیرې پرتو سیمو خلک چې غوښتنه کوي او یا د فساد انتقاد کوي، هغه هم دا وایي چې د دې سیمې لپاره چې د امادګۍ پوهنځی منظور شوی وه او د دوی لپاره یو امتیاز و او په اساسي قانون کې هم د دوی حق و، هغه بند شوه. نو دا یو شی اوس هم د پونی د لوړ زده کړو په وزارت کې موجود دی.
خغلی وسمه د سیستم په اړه باندې خغلی پلوځي ویل چې سیستم کلاسیک دی، تاسو په نظر باندې دا تر کومه پورې د توجه وړ ده خبر او په سیستم کې باید بدلون راشي؟
په سیستم کې تقریبا اوس تستونځي به خوړ سیستم نهسته. یعنی خپل خلک ځینې خوښ دي، کله چې د کوم سره باس کوي له استادانو سره، د کانکور امادګۍ له مسولینو سره، د په خوا په نسبت باندې اوس فساد نهسته.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ویسا چې وخت مو راکو او په تلیفون را سره یوځای شوی.
مننه
ژوندی ښاغلی وین. یو موضوع چې بله ده، هغه دا دی چې د ښاغلی ویسا په خبرو کې مو واچوي، چا چې د آمادګۍ کورسونه نیولي دي هغوی تر یو حده پورې ډېر کامیاب شوي دي. تر ستاسو په نظر دغه د آمادګۍ کورسونه نیول څومره مفید دی په دې برخه کې؟ حال دا چې ما داسې کسان هم لیدلی چې دوه درې کاله سر په سر د آمادګۍ کورسونه نیولي، خو بیا هم په کانکور ازموینه کې بې نتیجې پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، او په څنګ کې ټولو اوریدونکو ته. باید وویل شي چې د کانکور د پروسې لپاره آمادګي دا یو اوږدمهاله آمادګي ده. دا نشي کېدلی چې یوازې په کانکور آمادګي په یو کال یا دوه کالو کې تکمیل شي. زیاتره شاګردان او زیاتره د معارف غړي کوشش کوي چې د اووم سم څخه وروسته، یا اتم سم څخه، نهم سم څخه، مرحله وار یا پړاو په پړاو دغه مسله پیل کړي او تر څو چې کامیابۍ ته ورسیږي. ځینې داسې کورسونه هم شته چې دوی خپله کیفیت لري، ظرفیت لري، او د شاګردانو یا د زده کوونکو په ظرفیت جوړونه کې دومره هڅه کوي چې د دوی سهمیه په کانکور کې زیاتیږي. اما ځینې نور کورسونه هم داسې شته لکه پخوا په شان، دوی په ارتباط کې دي د ځینو خاصو کړیو سره، او د دې خاصو کړیو په واسطه زیاتره دوی پوهیږي چې کوم پوښتنې په سوالونه یا پوښتنې په کانکور کې راځي، د دوی سهمیه زیاتیږي او د نورو کورسونو راټیټیږي. نو شخصي کوښښ او هڅه او په څنګ کې د کورنیو تشویق او هڅونه د دې سبب ګرځي چې دغه نمرې او دغه نتیجه په کانکور کې خراب شي. مسله یې دې په څنګ کې دا ده چې مونږ د شفافیت په اړه کومه پوښتنه اوس نه لرو، ځکه د بایومیټریک سیستم فعال شوی دی، او د بایومیټریک سیستم په واسطه زیاتره زده کړیالان کولی شي چې خپل امتحان ته راشي، د دې پر ځای چې بل څوک راولي په امتحان کې، او د دوی پر ځای امتحان ورکړي او درغلی وشي او نتیجه بلې لورې ته لاړ شي. خو په زیاتره سیمو کې په افغانستان کې نام نه سیمې مونږ تاسو لرو چې کانکور کې د دوی شاګردان یا د پانزی د شاگردان یا د مکتب غړي نشي کولای چې ګډون وکړي او دغه د شفافیت د پروسې د پښتنې سره مخامخ کی. په څنګه کې باید وویل شي چې په دې کې د مدني ټولنو او اجتماعي ډلو مسئولیت هم جوړیږي چې لکه څنګه چې په ننګرهار کې ځینو ډلو راپورته شوي دي، ټولنیزې ډلې راپورته شوي دي، د خلکو دپاره د کانکور آمادګي رامخته کړې ده او دغه پروسه یې اسانه کړې ده. که چیرې په نور ولایتونو کې هم داسې وشي، دا سهمیت زیاتیږي. او د سره لکه څرنګه چې ویساسه به ویل، د اساسي قانون مطابق ټول وګړي حق لري چې معرف ته لاسرسی ولري او لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري، او دا په وړیا توګه باید د دولت لخوا دوی ته چمتو شي. مګر موږ تاسو وینو چې په ننګرهار کې 11,000 خلک کامیابیږي، په خوست کې 15,000 خلک کامیابیږي، په هرات کې بیا هم 10,000 خلک کامیابیږي. نو دغه مساوات او په دې باندې فکر کول، دې ته یو ستراتیژي جوړول او په کیفیت باندې فکر کول، د دې سیمو سره په فرهنګي لحاظ، په ټولنی لحاظ او په مدني لحاظ کار کول، دا د دې سبب ګرځېدلی شي چې بالاخره موږ یو کانکور ولرو چې هغه د افغانستان نما وي او هغه کې د ټولو اقوامو او د ټولو ولایتونو دپاره سهمیه په نظر کې.
بله پیلوه دی صاحب، متوازن انکشاف خبره راغله او ویسا صاحب دا خبره وکړه چې مثلا پخوا نیو حکومت کې د نام نو سیم لپاره د آمادګۍ او پانځه وو چې هغو وویل، خو وروسته په هغې اړه انتقادونه رامنځته شول چې بیا دغه پانځه له منځه لاړو. ستاسو په نظر باندې څونه اړینه ده داسې پانځه یو جوړول د نام نو سیمو لپاره چې انکشاف متوازن شي او د هغې سیمې خلک هم وکولی شي چې په کانکور آزموینه کې هغه لازمه نتیجه شي هغه ترلاسه کړي؟
وګورئ دي کې یو بل کړکېچ رامنځته کېدونکی دی. بیا که چېرته دغه شان یو سیستم رامنځته کېږي، نو د لرې پرتې سیمې خلک مجبور دي چې اول ښار کې ځان له کوټه ونیسي. اول دا پوښتنه چا کړې ده چې د دې خلکو دومره توان شته چې په اقتصادي لحاظ چې دی په ښار کې ځان له کور یا کوټه ونیسي؟ که دې دومره توان ولري، وسه ولري، نو بغیر له دې کور سندې کولی شي چې یو بله لاره تعقیب کړي او ځان هدف ته ورسوي. مسله دا ده چې دا په خپله د وزارت او د خپله د سیستم ضعف دی. که چېرته دوی د لرې پرتو او جنګ ځپلو سیمو دپاره ستراتیژي پلان ګذاري نه لري، دا په خپله د کانکور او د دغه سیستم او د دغه پروګرام کمزوري ده او نیمګړتیا ده.
یعنی څه کوي لري، څه کم ته باید ولري؟
وګورئ تاسې، هر ټولنه خپل اخلاقي، کلتوري او ټولنیز دغه لري شرایط او حالات لري. د هرې ټولنې کلتوري او رواني حالات په پام کې باید وساتل شي، دا هغه وسنجول شي او هغې ته میکانیزم جوړ شي او په کانکور کې سهم ورکړ شي. کیدای شي د جنګ ځپلې سیمې نمرې راکمې شي نسبت هغو سیمو ته چې هغه ښاري دي، هغه متمدنې دي، هغه پرمختللې دي، هغلته اسانتیاوې شته، هلته لاسرسی کېږي نورو مرستیال علومو ته. دلته دا ستر کمی همدا دی چې وزارت باید دا کار کړی وای، یا د دې دپاره پلان ګذاري جوړه کړی وای، یا د دې محصلینو دپاره نمرې راکمې کړی وای، او یا هم د دوی سهم داسې وای چې هغه لکه دا نور سیستم چې دی دا په خپله په یو ډول نه یو ډول دغه سیمه بېسواده کېږي، بېسواده پاتې کېږي. بل هغې خلکو سره که چېرته انګیزه د دې نه وي چې زری تعلیم وکم، زری پوهنتون ته لاړ شم، زری زده کړې وکم، نو دوی بیا هم ناراضي. یعنی دا یو بل مشکل دی. خو ښه خبره دا ده چې د لومړی خبره چې د کانکور د شفافیت ته چې باید محصلین او شاګردان ورباندې باور ولري چې که زه ځمه نو زه کامیابیږم. یا مثلا دا وایي که چې زه نمرې یوسم نه مانه خوړل کېږي نه. بله غټه خبره دا ده چې د محصلینو د فراغت نه وروسته محصل څه کېږي؟ بالاخره محصل سره څه کېږي؟ محصل ته کوم تفکر پکار دی چې هغه راتلونکو نسلونو دپاره، یعنی د مکتب شاګردانو دپاره، دا یو انګیزه تولید کړي چې باید تاسې مکتب ووایئ، تاسې پوهنتون ووایئ، له هغې وروسته به ما غوندې شاید درنه جوړیږي. دا چې یو پوهنتون فارغ دی او دلته خو ذهنیت داسې دی چې که ته زده کړې کوي وظیفه باید وکړي، دا خو موږ نه دی کړي په دې ټولنه باندې. موږ دا کار نه دی کړی چې باید زه شاګرد باندې زده کړې کوم، دا یوازې د وظیفې دپاره نه دي چې ته پیسې پرې وګټې. دا خو یو بل ستا حق دی او د ټولنې حق دی، په تا باندې د کورنۍ حق دی، او بیا دا ټولې خبرې دي. دغه یو عامه پوهاوي ته ضرورت دی چې باید شاګردان په دې پوه شي، ټولنه ماشومان او ځوانان په دې پوه شي چې تاسې زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ. اوس خو خیر دا ذهنیت جوړ دی، داسې یو ناوړه دود ګډ دی. دا چې ګډ دی، یو شاګرد یو پوهنتون نه یو محصل فارغېږي او هغه هلته ځي رکشه چلوي، مثلا د سرک سره ریړۍ ودروي، رومیان ټماټر پیاز خرڅوي، هغه چې د مکتب شاګرد ګوري چې دا د پوهنتون نه فارغ دی، د سره څه احساس پیدا کیږي چې زه باید زده کړې وکړم؟ که دی د وکیل او د وزیر او د والي زوی وي، خو زه په هر صورت که دی به هر څه ته لاسرسی ولري، خو دا چې غریب سړی دی دا به څنګه کوي؟ څنګه به راځي پوهنتون ته؟ د سره به څنګه فکر پیدا کیږي؟ د سره به د زده کړو څنګه فکر پیدا کیږي؟ ده ته به دا فکر څوک ورکوي چې وروره بچی ته په کانکور کې حتما کامیابیږي که ته لایق یې؟ دغه ذهنیت به دله څوک ورکوي؟ نو دغه ټول مسایل دي، د کانکور د ظوف، د کانکور د سیستم، د کانکور د کمیټې، د وزارت د پلان ګزارۍ، د وزارت د میکانیزم، د سیستم، دا ټول مشکلات دي. نو زما هیله دا ده چې موږ به یوازې په مشکلاتو باندې خبرې نه کوو، هیله مې دا ده چې دوی باید د حل لارې له ځان سره ولري، که نوي د متخصصینو د مرستې وغواړي، د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو کانکور سیستم، د هغوی تعلیمي سیستم نظام هغه دې وګوري، د هغې نه د مرسته واخلي او کرار کرار دې د پرمختګ په لور حرکت وکړي، نه په زاړه پاتې شي همداسې.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، یوې لنډې خبرتیا ته ورځو، تر لنډې خبرتیا وروسته راګرځو او ستاسې تلیفوني اړیکې ځوابوو. د موضوع په تلیفون شمیرې ملي 0999 45 30 او 0982 225 55. ورځو دمې ته
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي،
قانون چې دی دا د ملت ملاتړ دی. که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر ښه پرمختګونه سوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
بلې قدرمن اوریدونکو، بیا هم خره غلاس د تلیفون شمیر یو ځل بیا اعلان هم 0995 45 30 او 0992 225 55. تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه را سره خبرې وکړئ. یو اوریدونکی را سره د تلیفون په کرخه دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که خپل ځان را وپیژنئ، څوک او له کومه ځایه؟
محمد امین امان مل زابل ولا.
محمد حلیم.
محمد امین.
محمد امین جان مهربانی، زابل ولایت نه مهربانی.
لو دې ست خمیدا پښتنه ده چې دا ویل مخته وي دا کانکور سیستم وړ کلاسیک ده، باید دا سره کوم سیستم چې مخکې یو دوا کال مخکې دا بایومټریک سیستم نه و سیستم رامن تاسو او بل لو حکومت څخه مداخله د اختیار ولایت ته ځنګلې کورسونه ورکې. اوس مثلا زموږ د زابل ډیرا ځوانان دغه نه ولاړو کابل ته د آماده کې لپاره یا ننګرهار ته تلو، نو باید زابل کې هم دلته داسې اسانتیا او رامن تاسو.
مننه، کور ودان ژوندۍ اوسې امین جانه. بل تلیفون هم لرو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تاسو درنو اوریدونکو قدرمنو،
وعلیکم السلام. بلې بلې، غږ مرادي، مهرباني. بلې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم. زما خو یو شکایت ده، غدا چې بلته موږ پرمې په پښتو باندې هغه پرمې ټکې کړې او موږ ته د پارسي څنګه را کړې، نو بعضې شاګردان دغه مشکلاتو سره مخامخ وو. کوم چې پښتو باندې پدې لغته د نور کور شوی.
نور نور هم څه شته د دوی اړیکه را سره پرې شو، خپل نوم یې هم وانه خستو. په هر حال بل اوریدونکي هم لرو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو غږ لرو، مهرباني.
زما غږ
اورو غږ مې اورو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل ځان را پیژنئ. فکر کوم چې دا اوریدونکو زموږ غږ نه اوري. قدرمند اوریدونکو، فکر کوم چې په تلیفون لیکه کې څه ستونزه ده، ولې ستاسو غږ موږ ته راځي؟ تاسو مهرباني وکړئ. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې مهرباني.
السلام علیکم جماعت کومنتا ته او ګران مېرمنو ته سلامونه ونې کې خیر.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟ متحد صاحب لننګ ده هر ولایت نه مېرمنې وکړي. متحد صاحب
د مېرمنو سره دا پښتنه ده تورمن صاحب پیر امتحان کې زمونږ یو مرګره وکنه. هغه امتحان ورکو نو هغه ورسته بیا بې نتیجې راځي کنه. هغه څنګه کومه دګې ویلو نو هغه چې هغه ته مونږ ویل چې اول ناکام شو، هغه راته ویل چې هغه څنګه سوله علي دا څنګه علي تخجل ولا دی زمونږ سره ټاکی کړی کنه. دغه خبره تر کوم وخت پورې رښتیا کیدای شي؟
مننه. دا خو په سر کې مونږ د کانکور د آزموینې رئیس سره مرکه درلوده، هغه وی چې دا ټګې خبرې اوس لمنځه تللې دي. بیا به هم مېلمانه په نظر ورکړي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تاسو د مانم عبدالمتین د وردګ ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني متین جان.
تاسو او ټول اوریدونکو مېلمانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او په دې کانکور په اړه کوم نظر دار چې د ورته کالونو کانکور نامو ډېر خوشاله او راضي او ټول د کوون کې په خپل یاثات باندې کامیابی او لوړو تحصیلاتو نیمالي ته لار پیدا کوي.
او تام د کانکور ازمینه ورکړې و سخت کال کنه؟
او ما په څلور اتیا کال کې ورکړې و، په هغه وخت کې دومره شفافه نه و، ځکه اکثره خلک وو چې د پیسو په زور باندې کامیابی درلې یا د بلچا په ځای باندې امتحان ورته ولو.
اها، مننه کور ودان روندې اوس عبدالمتین جان. یوه اړې کبل هم را خلو، بیا خپل ملمنو ته ورزو. بل مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالرحمن من انګران زما وختن دا چې فرزن علاقان به لاړ شي، مثال مدګی چې ته کورسنه وای. آیا جن کنه د پر مشکل دې مکتبونو کې دسی بیا اوس جوړولې شي چې مثال کام کور امتحان په شکل باندې
پیلوز محمد امین رور تاسو مخکې ویل چې سیستم کلاسیک دی، باید نوې شي. دا وایي چې څه ډول سیستم باید راشي؟ دوی پښتنه زده
وګوري کله چې منګه د گاونډیو هیوادونو لګورو یا د سنټری شیا مرکزی اسیا د هیوادونو تعلیمي او د زده کړو سیستم ګورو، هغه شاګردان د تخصصي دورې د پاره لګ مکتبه ټاکي، هغه کې کانکور نشته. ستا په خوخه شاګرد یو خدای چې دی کې څو په دې سیستم کې څو نیمګړتیا وي دي. لومړی نیمګړتیا دا ده چې یو شاګرد ګوري مثلا دغه لومړی انتخاب سره دغه نمرې ګوري نه دی سم، بل انتخاب ته ګوري، بل ته ګوري. درېم انتخاب سره چې چیرته د نمرې سمې وي نو هغه ته ورکوي. مثلا د ده خوښه دا ده چې دا ژورنالیست شي، ژورنالیزم وایي، هغه ایسته دغه ته ورکوي، ادبیاتو ته ورکوي. سره د ده ذوق هم نه دی، د ده شوق هم نه دی، د ده تلوسه هم ورکې نه دی کې. دا یو ظوف. دویمه خبره دا ده چې کله دی راضي تخصصي رشتې ته، مثلا تصادفاً یو سوالونه دی دا نښانې تورول دي، برابر شو راغلل، برابر شو د شاګرد ټول عمر مکتب نه دی ویلې، داسې ویلې چې توکل په خدای ویلې دی، او بس برابر شو راغې او کانکور کې کینستو، کانکور کې کامیاب شو، ټپ پونځي ته کامیاب شو. دی به وایي څنګه په کومه کوالیټۍ. دا دی بل زوف. درېمه غټه خبره دا ده چې کله د کانکور نه انتخاب کیږي، هغه شاګردان چې هغه ډېر لایق وي په ټول د مکتب په ټوله دولس کلنه دوره کې دی او نمره پاتې شوي مګر په کانکور کې ناکامي، دیرشم څلوېښتم پنځوسم نمبر شاګرد وي، هغه کامیابي او نمره ناکامي، دا امکان لري؟ هیڅ کلم نه. د دې سیستم زوف هم دا دی چې کله ته له مکتبه ممتاز شاګردان، هغه چې د خپلې رشتې او هماغه ځینې خپله رشته ټاکي مکتب نه، د لیسې د دورې نه، هر محصل هر شاګرد ځان ته خپله رشته ټاکي. تاسو وګورئ د هر محصل ګوري په پاکستان کې او په ملیشیا کې، ما د ملیشیا او د پاکستان نصابونه ډېر زیات مطالعه کړي دي، هغوی دا شی کوي چې د دې کتابچی ګوري غیر مستقیم د هغه ذوق معلوموي غیر مستقیم د شوق معلوموي یو شاګرد دی اوس مثلا وای به چې زه تب سره شوق لرم علاقه لرم مګر لیاقت تب نه لري انجینری لیاقت نه لري دا به څنګه انجینری ته ورکې څنګه به تب ته ورکې دا د دې کتابچی ګوري کله چې د دې کتابچا وګوري زیاتره هغه شیان چې دی ورسره شوق لري د دې خپل کتابچا کې هغه څه وی چې هغه ورسره شوق لري د خبرې معمولا غیر ارادي خبرې د هغه څه پاړه کوي چې دی ورسره شوق لري انجینری پاړه خبرې کوي د ډاکټرۍ پاړه خبرې کوي مثلا د نورو شیانو پاړه نو کچیرته موږ د مکتب له دورې نه د تخصص دوره پیلوو او همدغسې راځي پوهنتون ته پوهنتون نه فارغېږي او بیا به دې په هغه کوالټۍ وي چې ته یې غواړې تا ضرور نه دی بیا استاد ورسره لیکچرې ورکي او زاړه کریکولمونه او زاړه چپترې او زاړه شیونه ورباندې په زور په تحمیل کې هغه محصل به داسې متحرک محصل وي چې استاد ته به وایي چې استاد دا نن د مطالعه نه وکړي موږ د نن پوه نه کړی شو یعنی زمونږ سیستم غلط دی زمونږ نوی سیستم که چیرته راځي نوی سیستم باید او باید د لیسې له دورې پیلېږي لیسې نه انتخاب کیږي لیسې نه شاګردان انتخابیږي د هغوی سویه د هغوی لیاقت د هغوی ذوق او شوق په پام کې ساتي او بیا کانکور ته راځي هغه ته پوهنتون ته راځي هیڅ اړتیا نشته دی دوی سره څو ګټې دي یو رواني ګټه دا ده چې شاګرد ته دا ذهنیت ورکوي چې ته یوازې د زده کړه د وظیفې دپاره مه کوه هر سړی نن راځي انجینیری خوښوي هر سړی راځي نن طبابت خوښوي شخصي پوهنتونونه دي ډک دي په ډاکټرانو باندې هیڅ معیار پکې نه دی معلوم لیاقت پکې نه دی معلوم سیستم پکې نه دی معلوم بس چې نن فارغ شو سبا له سړی ناستې ول تمینات کوي او که څوک مړ شو که څوک ژوندی شو څوک یې پوښتنه هم نه کوي نو زما وړاندیز دا دی که چېرته سیستم نوی شي دغه مشکل له منځه ځي بله انګیزه دا راځي چې زده کړې د وظیفې دپاره مه کوئ زده کړې به د زده کړو دپاره کېږي د ژوند دپاره به کېږي یو تفکر به پیدا شي په ټولنه کې چې موږ باید ټوله یوه پوهه ټولنه ولرو یوه لوستې ټولنه ولرو داسې یوه ټولنه ولرو چې هغه مهذبه ټولنه وي هغې ته اړتیا نه وي چې موږ بیا په کانکور کې دا په چوکو سموو اولې په قطار کې نه وو چې ته کېنه بچی دلته کېنه دلته اول د کانکور د اولې ورځې نه تشدد د استاد شروع شي تر اخرې ورځې پورې یعنی دا یو مشکل ده موږ سره دا که حل شي ښه خبره ده نو زما هیله همدا ده چې اپډیټ شي
ډیره ډیره مننه د متحد رول پوښتنه دا وه چې آیا ټګي و سم هشته دی هغه د عبدالمتین ډور عبدالمتین وردګ ورور چې کوم څرګندون لرلی هغه وی چې نه ټګي وس نشته دی او دوی راضي دي یوه پوښتنه چې ښاغلی ویان له تاسو هغه دا چې عبدالرحمن ورور له ننګرهار څخه دوی درلودله چې د نجونو په اړه چې مثلا هلکان ته شرایط برابر د نجونو ته ولې کومه مرکه چې مونږ د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د سرپرست رئیس واورید هغه د سرګردونو په اساس چې د نیمایي زیاتې چې کامیاب شي په کانکور ازموینه کې هغه نجونې دي او اول نمبر د عمومي د کانکور از مینه هم یو جلی در تخمینې په نوم باندې چې تر ټولو ډیر نمرې ګټلې دي نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او دې پاړم کوی چې څنګه جونې باوجود دي چې مثلا زمينه د تحصیل د زده کړو ته کوم مسایده بیا هم دوی په ډیر شمیر سره راځي په کانکور کامیابانو په لیست کې او زمينه اول نمبر کیږي د کانکور از مینه
خوشبختانه په تیرو کلونو کې خدا مسله نه و چې باید انجونې ډېرې کامیابی شي و خو ورستر بلې دغه فضا ښه کیږي ځکه د کورنۍ او ذهنیت د انجونو د تحصیل په اړه د زده کړې په اړه بدلیږي او دغه فرهنګي او ټولنیز چاپیریال رامنځته شوی دی تر څو انجونې وکولی شي د دغه فرصت څخه په استفادې سره خپل ظرفیت ښکاره کړي او خپل هغه انګیزه د تحصیل دپاره په ډاګه کړي باید وویل شي چې زیاتره ښوونځي دوی خپل دغه اقدام کړی دی چې د 12 او 11 صنف تکړه او نخبه انجونې تکړه کورسونو ته معرفي کړی دی یای د ښوونځي په منځ کې د مدني ټولنو ټولنیزو شبکو په مرسته داسې پروګرامونه پیل کړي دي چې په هغه کې انجونې کولی شي چې د کانکور لپاره پوره چمتووالی ولري او په یو پوره ذهنیت باندې راشي کانکور کې ګډون وکړي او داسې ګډون وکړي چې بالاخره د ګډون نتیجه ولري زمونږ زیاتره خاري زاینو کې یا خاري چاپريال کې دغه ماحول انجونو ته برابر دی تر څو د خپل ذوق او د خپل استعداد مطابق دوی درس وای او خپل رشتہ انتخاب کړي پاتې کېږي د کلی او بانډو مسله اوس هم لکه څنګه چې لیدل کېږي ورستر بلې د وضعیت بدلیږي په خوست کې په خواتر دی تر اووم صنف پورې یا د اووم ښوونځي پورې اجازه ورکول کېده خزینه او تترسو لاړ شي زده کړی وکي انجونی زده کړی وکي او دغې نه وروسته به په کور کېنول. اما اوس دغه ذهنیت بدلیږي ځکه پانتونونه زیاتیږي، ښوونځي زیاتیږي او د تعلیم په ارزښت باندې خلک پوهیږي. بالاخره انجونو ته هم دا فرصت ورکول کېږي. دا چې ولې انجونې په لوړه سطحه اشتراک کوي یا دوی لوړې نمرې اخلي، دا د دې سبب دی چې کله دوی په محدودیت کې وو یا د طالبانو په دوره کې یا خاطر دی په دوی باندې فرهنګي ماحول حاکم وو چې نه شوی کولی چې ګډون وکړي او یو دفعه راووتل، نو دا انګیزه ثابتوي. موږ تاسو ګورو چې په ټکنالوژۍ وخت کې کوشش په دې کېږي چې جنډر اکوالټي وساتل شي. جنډر اکوالټي پر اساس خزینه او نارینه ته دا زمینه برابریږي چې راشي په د خپل ذوق او شوق مطابق پانتون ته لاره پیدا کړي. د شیرشاه ورور پوښتنه دام وه چې ځینې وخت د دوی یو ملګری بې نتیجې پاتې شوی او علت یې همدا دی چې دوی ویلي چې سمت او سم پالنه شوې ده یا پکې درغلی شوی. زه دا موضوع ځکه په کلکه ردوم چې موږ د لوړو زده کړو وزارت کې یو ښه ابتکار دا لیدلی دی چې نن د مزار استادان راځي د پانتون استادان او د خوست پانتون امتحان اخلي او د هرات پانتون استادان راځي د کابل امتحان اخلي. په دې شکل یو ډول تنوع یو ډول بدلون راغلی دی چې دغه پروسه لا هم شفافه کړې ده. پخوا پر دې ویل کېدل چې دلته ډله ډله بازی کېږي، قومونه راځي یو بل څخه ملاتړ کوي، څوک خپل خپلوان راولي او کوشش دا کوي چې د خپل خپلوان را مخته کی سوالونه ورکي، یا دغه زمينه د سورته مسایده کی چې یو لایق خلک راولي د تنبل خلک په څنګه کې نوي ترسو دواړه وکولای شي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. اما دا مسله زه په کلکه ردوم، فعلا د پاره دا مسله نشته. او متین ورور د وردک نه ویلی و چې اوس شفافیت د کانکور ښه شوی ده او شفافیت د کانکور بایومیتریک پورې اړه لري. نو بایومیتریک سیستم پر رامنځته کېدو دپاره هر شاگرد لپاره یو کوډ موجود دی، د هغه کوډ پر اساس هم به کانکور ته ځي او د کانکور څخه وروسته به هم پانتون کې د هغې کوډ پر اساس تر څلورو کلونو پورې د هغه سره محاسبه کیږي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ویاند. پیلوزی صاحب، یو د کمیت موضوع ده، بل د کیفیت موضوع ده. مثلا لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ډېر شمېر سره د دولسمو ټولګیو فارغین د کانکور ازموینه کې په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو کې جذب شوي دي. ولې ستاسو په نظر باندې که په ډېر شمېر سره جذب هم شي او کیفیت ښه نه وي په لوړو زده کړو مؤسسو کې او نورو انسټیټیوټونو کې، ستاسو په نظر باندې آیا ګټور به وي؟
زه خو لومړی دا د تبعیضي چلند په اړه خبره کوم. استاد خبره وکړه چې دا نشتهرې سل فیصده شتهرې. ما په خپله دا کار کړی دی، لیدلی مې دی. اول
د ژبې موضوع چې وایي،
د ژبې مسله ده. کانکور کمیټه، کانکور کمیټه ننګرهار دپاره هغه متاسب استادان هلته لیږي او هلته په محصلینو سره داسې یو چلند کوي چې استاد د پرې نږدي چې محصل سره کومک وکړي، مرسته وکړي. حتی دومره مرسته نه شي کولی.
دغه اورېدونکي چې پوښتنه مطرح کړه او نوم یې ونه ویل چې دوی ویل چې د سوالونه موږ ته په بله ژبه راکړل شوي، دا هم
دا ښایي چې تېروتنه وي، ځکه یا به تېروتنه وي او دغه هم امکان لري چې دا کار یې کړی وي په لوی لاس. استادان لیږي خوست ته، زه په خوست کې استاد وم او خوست همدغه کار شوی و. مونږ خو هڅه کوله چې د دې مخه ونیسو، یعنی هیڅ استاد نه غواړي چې هغه ناحق شاګرد ته، یعنی هغه چې مستحق نه دی هغه ته نقل ورکړي او وایي چې ته مثلا دغه سوال څنګه دی، دا یا یو ضمني مرسته به وي حتماً په صحنه کې. اما داسې نه ده چې یو څوک د ټول نقل ورکړي. اما دوی دا استادان خپلو سیمو ته چلیږي، هغلته مطلق ټول پارچې په تخته ورته حل کیږي، ورته لیکل کیږي سوالونه، ټول ورته لیکل کیږي او هر څه ورته کیږي. دا مسلې شته دي او زموږ هیلې دي چې دغه مسلې هم راکمې شي، ستونزې هوارې شي. تبعیضي چلند او ژبنی تعصب او سمتي تعصب دا بیخي ښه پراخ دی په وزارت کې. حتی دا چې دا اوس وزارت د تحصیلات عالی وزارت په خپل کمپیوټر کې ډیټابیس کې پښتو ژبه نه لري، نو دې ته تعصب نور توري کسبینی. خو خیر دغه باندې مونږ غږیږو نه. سره مونږ یو مدرن پرمختللی نصاب غواړو، پرمختللی زده کړې غواړو، پرمختللی متوازن سیستم غواړو. هغه که دا ټول شیان دي ورکی وي خو چې دغه دا ارزښت پکې وي. د کیفیت او د کمیت خبره راغله ډیره زیاته مهمه او ډیره ارزښتمنه خبره ده او ډیره مهمه خبره ده. لبه د بخته چې زمونږ دولتي پوهنتونونه له شخصي ډیر بهتر دي او به شخصي د دولتي نه ډیر بهتر دي. شخصي پوهنتونونه خو دا زیاتره داسې دي چې محصلې نشته دی اما حضرې کې شته راځي نه خو حضرې کې وي. زه نومونه نه اخلم، په دې کابل کې لس پوهنتونونه داسې پېژنم چې 80% شاګردان یې نشته، اما فارغیږي بیا او ټولنې ته وړاندې کیږي او بیا په همدې سند باندې دی په حکومت کې سهم اخلي، په حکومت نه باج اخلي، حکومت کې په وظیفې کوي، کارونه کوي. او د ماسټری سیستم هم همدغه شان او د لیسانس او د هغې نه راښکته بکلوریا او په بکلوریا دا ټول مسلې همداسې شته دي. کریکولم زمونږ بیخي زوړ دی، ما ور وړاندې میوزلی په همدغه میز باندې دا خبره کړې ده چې زمونږ نصاب زوړ دی، کریکولم هم زوړ دی، مفردات زاړه دي، دې باندې تجدیدي نظر پکار دی. بل په پوهنتونونو کې د استادانو تحمیلي نصاب دی چې استاد خپله چټیات لیکي او هغه بیا په محصل باندې په زور اخلي چې دا کتاب به اخلي بل به نه اخلي. بل که چا د پیغمبر حدیث وي او د قرآن کریم آیت وي هغه ورته مهم نه دی، خو د خپل خبره ورته ډېره زیاته مهمه ده. همدا په محصل اخلي، په محصل باندې که نور حفظ کوي زده کوي که نه زده کوي، خو د چاپ کړی دی باید خرڅ شي او پیسې ترلاسه کړي. نو دغه یو تحمیلي سیستم دی چې کیفیت یې زیانمن کړی دی، نصاب زوړ دی. هند یعنی د ظاهر شاه د وخت نصاب مفردات په پوهنتون کې چلیږي. از برای خدا ما مخکې یادونه کړې ده چې یو هغه دی مضمون دی موږ خوشحال پوهنه ورته وایو په ادبیاتو کې. دغه خوشحال پوهنه تر اوسه پورې غلطي عام دی، په خوشحال پیژندنه باندې تدریسیږي، یعنی په وزارت کې چې نصاب غلط دی. بل زمونږ کریکولم دی چې له بده بخته هماغه زاړه په زاړه تفکر لګیا دی، په زوړ فکر جوړ دی، په زوړ فکر تطبیقیږي. او دا نوي متمدن او پرمختللي استادان دغه د تخنیکي او د ساینسي نړۍ استادان مخه نه نیسي. دا استاد ځوان استاد باید دوی د دغه د دې شي ګرچې ژورنالیزم او ارتباطات عامه چي دي، دا یو نوی سیستم دی، یو نوی علوم دی، خو ځوان علوم دي. زمونږ په علومو کې یو ټولنپوهنه او یو ژورنالیزم، خو دغه نور شیونه چې دي ځوان استادان باید په کلکه مخه ونیسي. زړو استادانو ته دې قناعت ورکړي، ورته ودې وایي کور دې ودان، بچی دې لوی، د خدمت نه دې ونړۍ مننه، خو نور بستې دا ټولنه مه بلارې کوئ، د ځوانان مه بلارې کوئ. ځوانان په کار چې کار ورته وشي او هغوی یوه ښه لارښوونه په کار ده. زما هیله دا ده چې په سیستم کې بیا هم تاکیدن دا خبره کوم چې په سیستم کې باید ژور تغییرات راشي. د کانکور په سیستم کې، د کانکور په چلند کې څنګه دوی کانکور اخلي، دغه چلند هم غلط دی. د دې ترڅنګ د استادانو تحمیلي نصابونه باید د منځه لاړ شي. په شخصي پوهنتونونو کې دغه شیان د منځه لاړ شي، محصل نه یو دی پارېغي. د زمونږ نیمه و نیم وکیلان د پارلمان ولاکې پوهنتون مخه لیدلی، ټول فارغ شو پوهنتونونه. لسې زه پېژنم چې دا د ننګرهار پوهنتونونه فارغ شو. نو دا ټول دغه سم مسایل دي. زما هیله دا ده چې دغه شیان د منځه لاړ شي او یو رښتینی پوهنتون ولرو بل اخره.
مننه پیروز صاحب. وین صاحب، یو پوښتنه بل غدا چې اوس خو لوړ زده کړو وزارت ویل چې دا کلاس کسان کامیاب شي په ډیر شمیر سره، او دا خو د یوازې کابل لپاره نه دي، ولایتونو لپاره دي. په ولایتونو کې مثلا ولایتونو پوهنتونونو ته هلته ځای په ځای کیږي. دغه پانتونونو نه یو هم د ننګرهار پانتون دی چې ننګرهار پانتون ته به هم دوی ځي. مثلا نور کېدای شي داسې ولایتونه به وي. ولې مشکل دا دی چې همدا اوس تاسې خبره چې په ننګرهار ولایت کې ډېری پوهنتونونه د نامنۍ له وجې تړل شوي دي. یعنی که دلته کانکور اخیستل کیږي، کسان هم مثلا آمادګي هم نیسي، نور تیاری هم ورسي، کامیابیږي بیا مثلا د نامنۍ له وجې دوی نشي کولای چې دوه جفانه ده باید څنګه وشي چې لاقل دوی ته د زده کړې هغه لازم شرایط مساعد شي.
زه دا نظر لرم چې
اوس ډډۍ مبخې تاسو خبره مو کړه چې که همدا اوس د ننګرهار پوهنتون لپاره ځینې کسان کامیاب شوي وي په دغه کانکور ازموینه کې، هغه هم خصوصا نجونې که نه که وي، نو شاید ډېرې زړخ نه کي د تګ دپاره هلته، او د تبدیلۍ موضوع چې مثلا دوی بیا تبدیل شي، دا موضوعات به ډېر وي. مهرباني وکړئ.
زه دا نظر لرم چې د دې لپاره چې دا پروسه ډېره عادلانه شي، زه دوه وړاندیزونه لرم چې دا وړاندیزونه به تر کومه پورې عملي وي، دا باید چې د حکومت پر باندې باید فکر وکړي. اول وړاندیز دا دی
چې مونږ هر ولایت کې یو پانتون لرو، باید د دغه پانتونونو ظرفیت لکه مرکز غوندې لوړ شي. اوس په کابل پانتون، مزار پانتون، هرات پانتون او ننګرهار پانتون باندې فشار دونه زیات دی چې خلک زیاتره کوشش کوي چې دغه پانتونونه انتخاب کړي. نورو پانتونونو ته ډېر زړه نخه کوي یا لیواله نه دي چې هغه ځایونو ته لاړ شي. نو دغه متمرکز سیستم باید چې بدل شي، باید د لوړو زده کړو وزارت د نورو پانتونونو د کیفیت هم لوړ کړي او هغه پروسه چې ورته کوالټي اشورنس وایي یا تضمین د کیفیت، د تضمین د کیفیت لپاره باید زیاتره بودیجه مصرف کړي په لوړو زده کړو باندې او په معارف باندې. دغه بودیجه باید د 2% څخه، اوس متاسفانه موږ 2% بودیجه لرو چې په معارف باندې مصرفیږي، ټوله د موږ بودیجه په امنیت باندې مصرفیږي، ټوله بودیجه په انکشافی پروژو باندې مصرفیږي. اما معارف ته چې د ټولنې اساس او بنسټ جوړوي او ټولنه په هغه باندې ولاړه ده، ډیره توجه نه کیږي. زما اساسي وړاندیز دا دی چې هر ولایت ته دې کوشش دا وشي. مثال چې زه د قندار ولایت څخه امتحان ورکوم، یوازې باید د قندار پانتون انتخاب کړم. دا به په دولت باندې دغه اقتصادي بوج هم راکم کړي چې خلک راشي کابل ته، د کابل د ساحې سره بلدېدل یا په کابل پانتون کې درس ویل، هغه جګ مصرف چې په دوی باندې راځي هغه راټیټ شي. او دویمه مسله دا ده، کچیرې امنیتي وضعیت لکه ننګرهار غوندې خرابیږي یا نورو ځایونو غوندې خرابیږي، باید داسې سکیجول جوړ شي چې د سکیجول پر اساس د هر ولایت امتحان باید په یوه ورځ په امن ساحه کې واخیستل شي لکه په کابل کې واخیستل شي. د کابل او د شاوخوا ولایتونه باید چې متمرکز شي او یوه ساحه جوړه شي، د مشرقي بله ساحه جوړه شي، جنوب خواته بله ساحه جوړه شي. او دا پروسه باید کوشش وشي چې د دوه درې ولایتونو په یو ځای کولو سره په یو ولایت باندې بدله شي او په یو ولایت کې امتحان واخیستل شي. دا به هغه مصارف هم راټیټ کړي او دا به د دې سره مرسته هم وکړي چې هغه خلک چې ناامنه سیمو کې دي راشي امن سیمن کې امتحان ورکړي. او دویمه مسله دا ده چې د معارف او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ هیڅ ډول هماهنګي نشته. معارف وزارت باید د لوړو زده کړو وزارت سره دا ډول هماهنګي وکړي چې دوی کولای شي چې د کالج سیستم رامنځته کړي. د لسم سم څخه وروسته هر شاګرد کولای شي چې خپل د خوښې وړ مسلک انتخاب کړي، تر کالج یعنی تر څلورو کالونو پورې وای، هغه څخه وروسته په دوه کالونو کې دوی ماستری کولای شي. متاسفانه نه زموږ د ښوونځي زده کړیالان او نه د پانتون محصلین د مارکیټ سره برابر تربیه کیږي. یعنی دوی یوازې او یوازې د کتابونو پر اساس، د زوړو چپترونو اجنډاو پر اساس چیکیږي، د ریسرچ سره بلد نه دي، د لیکوالۍ سره بلد نه دي. او د دوی زده کړې هم معمولا کلاسیکو سیستمونو باندې استوار دي. او بل ځینې محصلین چې تعداد 6000 خلکو ته رسیږي، دوی خصوصي پانتونونو ته معرفي شوي دي. موږ تاسو ته معلومه ده چې خصوصي پانتونونه ټول په مصرف ولاړ دي، نو دوی کله کولای شي چې خصوصي پانتونونو کې ځان دپاره هغه مصرف برابر کړي یا وکولای شي دا مصرف راپورته کړي. بله مسله دا ده چې د کانکور کمیټه یو ډېره وړه کمیټه ده په وزارت کې، دا باید چې په یو مستقله او خپلواکه کمیټه باندې بدله شي چې ټول کارونه، اجنډاوې، ستراتیژۍ په مستقله توګه د لوړو زده کړو وزارت څخه پرته په مستقله، خپلواکه او واحده توګه دا مسایل تنظیم کړي او مخ ته لاړ شي.
ډېره ډېره مننه وایم صاحب. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره زموږ د اونۍ د ځوان فکر خپرونه هم پای ته رسیږي. تاسو درنه اوریدونکو په لویو بخښنه خدای سپارو. پلو درنو ملمنو خاغلی فرهاد بلوزی او دغه شان شریف الله ویان، ډیر مننه کوم چې په دغه خبرونه کې سره پات شول. خاغلی متی الله ویسا هم مننه چې د ټلیفون په کرخه را سره وو. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خونه ولرای
نبهیگی وینه خوزر می قرار نکوی تری نبهیگی وینه خوزر می قرار نکوی تری نبهیگی وینه خوزر می قرار نکوی تری نبهیگی وینه چپ گولو دمینه زلگی دلی یوم استاز درگو خورلی یوم زغم زپلے اوستاس ترگو خورلے یوما زغم زپلے